دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې تاسو د افغانستان په تړاو په ځنګړې توګه په غور او نور ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو په تازه حال خبرو خو پایله خبر وکړو. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او یو شمېر تری تم دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړي. د فاریاب، سرپل او بدخشان یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی ځاني زیانونه اړولي دي. اخوا د بغلان د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي وایي لا هم ورسره په لومړنیو مرستو کې بشپړه همکاري نه ده شوې او که څه هم مرستې ورسره شوې خو د دوی لومړنۍ اړتیاوې نه دي پوره کړې. د بدخشان له مرکز فیض آباد ښار نه خبر وایي چې دغلته د دغه ولایت له لسو ولسوالیو سره د تګ راتګ لاره تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د سیلابونو او له کبله یې د لارې په اوږدو کې د رامنځته شوو ویجاړیو په اساس د ترافیکو پر مخ بنده ده. چارواکو نه دي ویلي چې کله به دغه لار بیرته پرانیستل شي. د تخار ولایت سیمایزو سرچینو ویلي چې نن ماسپخین په تعلقان کې چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلی، خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې. د تخار ولایت سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیې قمندانۍ ته غځېدلې لاره تړلې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د غزي ترانګي جنوبي ښار رفا نن د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو تیره ورځ او شپه په غزه کې اویا هدفونه بمبار کړي او د اسرایلو مځکنیو ځواکونو د رفا په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. په غزه کې د کویت روغتون ویلي چې تیره شپه په رفا ښار کې د بې ځایه شوو یو کم کې د اسرایلو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني اتباني ولي. د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه د ریپورت له مخې قرغیزي چارواکو نه دی ویلي چې دغه کسان د کوم هیوادونو وګړي دي. چارواکو په وینا نیول شوي څلور بهرنیان د بلوا او قومي نژادي او مذهبي کرکوي په پارولو تورن دي. د قرغیزستان حکومت ویلي چې د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د مې د 13 او 13 نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه انشيبي په بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې په دې پیښه کې څوار لس پاکستانی اتباع هم ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې د قرغیزستان سفیر ته په بشکک کې له پاکستانی محصلانو سره د شوبي چلند په اړه د پاکستان د حکومت ژور اندېښنه څرګنده شوې ده. په بشکک کې تاوتریخوالی وروسته لاغه پیل شو چې د قرغیز او مصري محصلانو د اخوډب ویډیو آنلاین په ټولنیزو شبکو کې خبر شو. دوستان وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غور ولایت کې سیلابونو چې تیره ماخام راوتلی دي لک تر لګ 50 کسان وژلي او ګڼ نور ندرک دي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا هم وایي چې د بغلان ولایت سیلاب ځپلي چې تیره ونې پکې سیلابونه راغلي ولا هم د لومړنۍ مرستو وخت راکړي. دا به مو اوري چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پکتیا په دریو ولسوالیو کې د پاکستاني پوځیانو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته اوس آرامه شوې ده او د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې وضعیت نورمال دی. پرون په بامیانو کې په سیلانیانو برید شوی و چې لږ تر لږه درې تنه اسپانویان پکې وژل شوي دي. دا چې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د سیلانیانو پر وضعیت او همدارنګه دغلته په سیاحت په سکتور څه اغېز کولی شي دا هم په یو رپورټ کې درسره شریکو. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
تر دې شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې 50 کسان مړه او یو شمېر نادره کړي. غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته ویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړه کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د غور، فاریاب، بدخشان، تخار او سرپل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیروزکو په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سختو سیلابونو له 500 ډیر کسان مړه کړي او ځینې کسان له هم نادره کړي. په غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل
او یو شمیر لادره کدی 2000 کلونه په بشپړه توګه ویجاړ شوی او 4000 کلونه زیانمن شوی. د غشان 2500 دوکانونه سلګونه هکتاره کرنیز ځمکه سلګونه زره میولرونکو او غیر میولرونکو ونی په سلګونه پلونه او بندونه ویجاړ شوی او تر سلو پورې څاروي له منځه تللي.
د وای د پرون ورځې د سیلابونو لامل د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د غراز د هرات غور لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په ورته وخت کې د غور یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو دوی ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولي. د غور ولایت د فیروزکو خار اوسیدونکو عبدالقاسم فردوسی ازادي راډیو ته وویل چې اوبه د خلکو دوکانونو او ګودامونو ته ننوتې دي.
وکن وضعیت به حد بورانیست به حد چیز کې
وضعیت دومره خراب دی چې په ودې کې خلکو خپل ټوله د رایې له لاس ورکړه. خلک ډیر ویریدلي ځامن شوي. کسان د نورو سیلابونو د راوتلو په ویره کې دي. خای په ټول غور ولایت کې و بوجای ثابت وړونه وسی. خلک سرپنا او پړو ته اړتیا لري.
به غذا نیاز داره، مردم به سرپنا نیاز داره.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو صفدر علي وایي چې د جمعې د ورځې سیلابونو د دوی په سیمه کې کرنیز ځمکې ویجاړې کړي دي. په ورته وخت کې په هغو ویډیوګانو کې چې له فاریاب څخه ځینو سرچینو ازادي راډیو ته سولې لیدل کېږي چې سیلاب د خلکو کورونو ته ننوتی او خلک د خپلو کورونو بامونو ته ختلي دي. د فاریاب د خیبر ولسوالۍ دوه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل نمونه یې پر راپور کې خبري شي ازادي راډیو ته وویل
هیڅ اول حکومت
زموږ هیڅ تری پاتې زموږ مالونه سیلابونو یوړل. ما نوې موټر سایکل اخیستې او هغه هم لمنځه تللې ده. دا ډیر بد حالت دی. کورونه ویجاړ شوي.
مال پال هیڅ زندګلې کومه
دالبکه شاده دی اخبار با جوړه کړت.
زموږ په سیمه کې ډیر باران او غلې ورته ډیر غټه غټه غلې و. ورسته سیلاب راغی او دا سیلاب لکه و وبا ټول کله وران
په همدې حال کې په بدخشان کې د پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې ریاست ویلي چې سیلابونو د فیض آباد ښار په ګډون په تګاب، کشم، راغستان او تشکان ولسوالیو کې د استوګنې کورونه، کرنیز ځمکې، پلونه او پلچکونه او سړکونه ویجاړ کړي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق د وروستیو سیلابونو د تلفاتو او زیانونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه د وروستیو سیلابونو له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 20مې سیلابونو د افغانستان په شمالي په ځانګړي ډول په بغلان ولایت کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنۍ او تایی مالي زیانونه واړول. د دغو سیلابونو زیانمن شوي کسان لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
و مولدل چې په غور ولایت کې په داسې حال کې تازه مرګونه سیلابونه راغلي چې د بغلان ولایت د تیرې اونۍ سیلاب ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي تر اوسه د څښاک پاکو اوبو، سرپناو، خوراکي توکو او روغتیایي خدمتونو ته هم اسانه لاسرسی نشي موندلی. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
یوه اونۍ وروسته له مرګونه سیلابونو بغلان څه وایي؟ د بغلان ولایت د برکی ولسوالۍ اوسیدونکو شکر لا دی. دای وایي خلک لا هم د څښاک لپاره پاکو اوبو او خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مردم هنوز سرپنا ندارن.
خلک لا هم سرپنا نه لري. پاکو اوبو نشته. د ډاکټرانو کمښت دی. نور روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم دی. وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. اکثر خپل عزیزان له لاسه ورکړل. د هغوی غمونه تازه دي.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لقی او سیمې یو اوسیدونکی او سیلاب ځپلی محمد خان ازادي راډیو ته وویل کور یې ټول سیلابونو ویجاړ کړی او د یو خیریه بنسټ له لوري یوازې ورسره د یو څو جوړه جامو مرسته شوې ده.
موږ ډېر په خطو په کې سره دا نه سپو نو دا چې څنګه یې هغه کومکونه نسته دي له بارا جیسے کم تم ډیر کم تم کومکونه دي نو صحیح کومک نسته دا مون غور چې صحیح کومکونه اوسې ته خلکو سره خلک ډیر لو بل دي خلدر بدر دي سرپنا خو نسته دا
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو له مسؤلینو سره په بغلان کې سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه کتلي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې د خپلو بشري مرستو تر څنګ به پراختیایي برخه کې هم مرستې کوي. په خبر کې راغلي چې د دغو ادارو مسؤلینو ویلي چې تر اوسه یې په بغلان کې له 15,000 سیلاب ځپلو سره مرستې کړي دي. په خبر کې د عبدالغنی برادر په حواله ویل شوي چې په دغه ولایت کې وروستیو سیلابونو د خلکو د کورونو او سرپناو تر څنګ 19 روغتونونه، 19 ښوونځي، 115 واړه پلونه، د اوبو ګڼ لوی او واړه کانالونه او 60 کیلومتره سړکونه هم ویجاړ کړي دي. بغلان ولایت د تیرې جمعې په ورځ ناوخته د مرګونې سیلابونو شاهد و چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په دغو سیلابونو کې تر 2600 کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې او لزرو زیات څاروي هم لسوي دي. په بغلان ولایت کې رضاکار اسلام الدین سرګند خلکو ته د مرستو رسولو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له خوراکي توکونه له هر څه نه لري پاتې دي. د ځینې خیره بنسټونو په همکارۍ باندې خوراکي توکي د هلیکوپټرو له لارې نه خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله دا خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خسارات ډېر زیات شوي دي. دلته ډېر خلک تلف شوي دي. دوی ته رسیدګي ډېره مشکله ده.
د روغتیا نړیوال سازمان WFO په خپل وروستي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي چې بورکا او نهرین ولسوالۍ مرستو ته ترلاسه کولو لپاره د پام وړ ستونزو سره مخ دي او باید مرستې د هوا له لارې ورسول سي. دغه سازمان بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو شمېر د مې تر 14 نیټې 214 او د ټپیانو 328 ښودلی چې په خبره یې 128 کاسه پکې له 15 کلونو کم عمره ماشومان او 202 ښځې دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت اړوندې ادارې او یو شمېر نړیوال سازمانونه په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شویو او ټپیانو د شمېر په اړه یو خپل نه و او بیلابیل ارقام وړاندې کړي وو چې په ځینو کې د مړو شویو شمېر تر 300 زیات ښودل شوی و.
اخوا د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته د دیوالونو، اپلونو او ویجاړو شوو نورو تاسیساتو رغیدنې ته اړتیا ده. دوی له اوسنیو واکمنو غواړي چې ورسره د مرسته وکړي څو هغه تاسیسات چې وروستیو سیلابونو په دې ولایت کې نړولي بیرته ورغول شي. نور حال په دې رپورټ کې
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په زیات اندازه کورنۍ د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي او حکومت او نړیوالو موسسات ته پکار ده چې د یادو خلکو د ژغورلو په موخه استنادي دیوالونه ووهي. د یاد ولایت د مرکز میدان ښار یو قومي مخور حبیب الرسول ستانکزی وایي د دوی په سیمه کې تر سوی سیند هر کال خلکو ته په زیات اندازه زیانونه رسوي. دی وایي پر یاد سیند باندې پل هم شتون نه لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې ورته استنادي دیوال او د غراس پل جوړ کړي.
ډېر اړتیا دی پلته لرو له هر څه نه چې هم استنادي دیوالونه په دواړو خواو جوړ شي چې د ځمکې وژغورل شي او هم دغه پل جوړ شي. غټه ستونزه ده. په همدا تیر کال کې هم د منګه د مکتب شاګرد وبو ولای ده.
دغه راز ورستی ورشتونو هم د میدان اوردګو ولایت د لورو پروتوسیمو لوی لارې او پلونه هم ویجاړ کړي دي. د خلکو په تګ راتګ کې غنښتون زیرمنسته کړي دي. د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو له مسولینو غواړي چې د دې ویجاړې لارې چې په دې ورستی کې سیلابونه ورته تخریب کړي ورته بیا دې ورغوي.
دغه ساحه د چنځه ساحه د سرمدي ساحه د ډیر غټ ولوس پیپرو ته او ډیر غټ مخلوق پیپرو ته د چنځه د علاقې ما او سیاسر او بل او بل مشکل سره غټ مخوي هیڅ مخه نه ساتي.
د پولیس دغه همیشه موږ لپاره مزایم ګرځي هر کله پر کار کې نو بشرګان ته سیاسر ایوانان ماشومان په دې ختم کې راځي چې حتی وړیم دی بشر خپل اول ما گیر کړی دی یو نفر خو دا مشکل دی پورته ورسونه دي.
دغه پول هغه کوز پول دا پلونه ټول خراب دي. د موټر د تا غو راتاک نه دي. زه درته وایم چې ولکه بیخي مریض چې پیدا شي دغه اوس کړي او دوه دنه یو غیر اوړي جدولونه دا کله کار دي. تاسو اوبر اړي دي دا وړي.
د دې ترڅنګ دغه ولایت ځای طالب مسولین هم د خلکو خبري منی او وایي چې دی پلان لري د تخریب سو پلون او لوی لارو بیا رغونه وکړي. مولوی حمید الله راشد دغه ولایت لپاره د طالبانو د کلی او بیا رغونې رئیس دی.
مونږ پلانونه جوړ کړی دي، حق ولایت مرتور کړی دی چې دی ساحو کې مونږ خدمات وکړو. نو هغه خدمات چې کوم دي مونږ د سکتور د وزارت د ریاست مربوط دي، دغه لپاره هغه مونږ د خپل وزارت سره هم شریک کړي دي، د همکار مستاتو سره هم دا خبره شریکه کړې ده.
دا فداسیال کې دي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼو سیمو کې سیلابونه راوتلي دي چې خلکو ته یې په زیات اندازه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي، خو اکثره خلک شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره مرستې نه دي سوي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو مګله ازادي رادیو ناوړی دا ډیورن کرخه پوګدو کې د پکتیا پدری ولسوالوي کې د پاکستانی پوځیانو او طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمن سپایل شوین خطه د سیمې د اوسیدونکو او د طالبانو د یوې سرچینې په خبره وسمهال پایتر ستلې او په سیمه کې وضعیت نورمال دی. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ درې ورځې نه خطې دواړو خواو ته د سیمې د اوسیدونکو او یوې طالب سرچینې په خبره د آرامۍ ساه اخیستي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکو چې نه خوختل نوې په راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ ډزې کراره شوې او اوس وضعیت عادي دی. خو دی وایي د جګړې سیمې کډوالې شوې کورنۍ لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې شوې، ځکه په خبره د جګړې د بیا پیل ویره لا پر ځای ده.
د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ کې پرون راهیسې جنگ ولاړ دی. منته بځای شوې کورونه چې نږدې و کلو ته تللي دي لا هم خپل ځای ته نه دي ستانه شوي، ویرې لا هم شته. د جنگ وضعیت هسې نورمال نه دی. ولی پټنډې پټان ولسوالۍ کې ساری سي جنگ ولاړ دی.
د ډیورنډ کرښې بلې غاړې ته د پاړچینار یو اوسیدونکي عامر بنګش هم ورته خبره وکړه. ویل چې د موضوع د حل لپاره د دواړو لوریو قومي مشران او سیمه ییز حکومتي مقامات خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سوري زمخ کې او پرونه پرې تقریبا دوه ورځې خلسي بورډر په کورمې باندې افغان فورسز او د پاکستان امي سره یې جګړه شروع وه، ډېره سخته. اوس الحمدلله تقریبا پرونه رسنه ډزبندې شوې ده او حالات برابر ده. یعنی لارې مورې بندې خو الحمدلله ډزبندې وشوله. اوس د افغان حکم او د پاکستان ارمی سره د خپل منځ کې ناستي او مذاکرات شروع دي. ان شاء الله حالات به نور برابر شي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت اړوند د ناصر بدری په نوم د یوې عملیاتي قطعي قومندان حمید خراسانی هم ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه او نن وضعیت نورمال دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبان حکومت د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ دا وسلوالې نښتې د تیرې اونۍ د دوشنبې له ورځې وروسته د پکتیا په ځاځي اریوب کې پیل شوې چې وروسته ډنډې پټان او ځاځي میدان ته هم وغځېدي او په وقفهیي ډول روانې وي. سیمه ییز وګړي وایي د دغو نښتو له امله په تیرو درې ورځو کې یو شمېر ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو په رسمي ډول نه ده تایید شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه جګړې په اړه لا هم څه نه دي ویلي، خو پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري کانفرنس کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې پاکستان د خپلې خاورې ملي حاکمیت او د تروریستي ګواښونو پر وړاندې دفاع ته چمتو دی. اغلی بلوچ په دې کانفرنس کې دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان خاورې ته درناوی کوي او د افغانستان څخه غواړي چې د هغو تروریستي ډلو پر خلاف اقدام وکړي چې د پاکستان ملي حاکمیت او امنیت ته ګواښونه راولاړوي. زهرا بلوچ یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرو ډلو په وړاندې چې د افغانستان له خاورې د پاکستان امنیت ګواښي اقدامات وکړي. پاکستان له دې وړاندې هم په وار وار تور پورې کړی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان خاورې د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د رواني مې میاشتې په ومه په یو اعلامیه کې دغه ادعاګانې رد کړې او برعکس پر پاکستان یې تور ولګولو چې د اسلامي دولت داعش د خراسان څانګې وسلوال د پاکستان له خاورې د افغانستان پر خلاف کار اخلي.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سیوي
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې څو ورځې د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
په بامیان ولایت کې پر اسپانوي سیاحانو برید ګڼ شمېر خبرګونونه او اندېښنې راپارولې. یو شمېر بهرنیو چارواکو او نړیوالو سازمانونو دا وسلوال برید قندلې. دې برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی، د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان دي. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې دا سیلانان د یاد هیواد وګړي دي. دا بامیان ولایت اوسیدونکي پر سیلانانو لدی برید وروسته په یاد ولایت کې د ګرځندوی د سکتور په وړاندې د خنډ رامنځته کېدو له امله اندېښمن دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د بامیان ولایت په مرکز کې پر بهرنیو سیلانیانو وسلوال برید چې د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې اسپانیوي وګړي دي، ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني خبرګونونه او د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما د می په 13مه په خپل ایکس پاڼه د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، په بې وسلو ملکي وګړو او سیلانیانو باندې د خونړي ترهګریز برید له امله حیران او خواشینی دی. هممهاله د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفتر کرندیکر د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي توماس ویست، اروپایي ټولنې، جاپان او ایران دا برید په کلکو ټکو غندلی. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه دا برید بوستلانه بللی او ښاغلی ویست هم د خوشنۍ په څرګندولو سره ویلي چې تاوتریخوالی حل نه دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپله ایکس پاڼه دا برید غندلی دی. دا برید چې د جمعې په ورځې د بامیان په مرکز کې شوی، د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي د دریو بهرنیو وګړو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او د یو بهرني وګړي په ګډون څلور تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي دي. خو د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د دې قضیې په تړاو یې څلور تنه نیولې دي. بامیان د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ګرځندوی مرکز ګڼل کیږي. ځایي اوسیدونکي په دې اړه اندېښنه لري چې دا برید به نه یوازې په یاد ولایت کې د ګرځندوی صنعت له خنډ سره مخ کړي، بلکې د هغه کسانو ژوند به هم اغېزمن کړي چې کاروبار یې د صنعت سره تړلی دی. پر اسپانیوي سیلانیانو د پروني وسلوال برید یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا ساعت شش عصر بود کې
شاوخوا شپږ بجې بوي چې یو ناڅاپه د یو فایر او وروسته د ضربي ډزو غږ راغی. له لرې لیدل کېدل چې جنازې په سړک لیدلي. د ګرځندوی بازار په دې وروستیو کې ډېر تود و. موږ د هندي، امریکایي، روسي او چینایي سیلانیانو شاهدان چې د بامیان په بازار کې لیدل کېدل. خو دا برید کولی شي په بهرنیو وګړو په ځانګړې توګه په بامیان کې ډېر اغېز
خارجي مخصوصا در بامیان داشته باشه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان لمریز کال د غویي میاشتې په 12مه ویلي و چې تېر کال افغانستان ته نږدې 28,000 بهرني وګړي د کار او سیل لپاره ورغلي او بیرته تللي او له دغه شمېر څخه 615 یې ښځې دي، چې دوی د افغانستان پر اقتصاد هم مثبت اغېز کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
درنو دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له شپږو بجو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي، او د شپې لخوا د مخ خبرونه په منځنۍ صفه 12.89 اوریدل کیږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو زینو خبرونه ته علاقه د تاله تاله خبرونه ته په 00 24 23 8111 پیغامونه، غږیز پیغامونه مو واستوي. راځو د خبرونه او وروستي ریپورت ته. او هغه دا دی چې ځینې د طالبانو د حکومت د یو شمیر وزارتونو سره د یاتو دولتي ادارو ادغام د دغه ادارو یو شمیر کارکون کی د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښمن کړي دي. دوی وایي خیدا ادغام د مامورینو او کارمندانو په شمیر کې د کمی سبب شي چې کېدلې شي ورسره ستونزې نور هم زیات شي. په اړه یې پام وکړي دی ریپورت ته.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمیر کارکونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ له یو شمیر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکونکي چې نه غوښته نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکیچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ټول کارکونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکونکي وساتي، څو د کارکونکو د بدبختۍ او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د امیر روغتیا له وزارت سره مدغم شوی یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
امر تازه امیرالمؤمنین کې د مورد ادغام
ادارات له امیر روغتیا وزارت سره د درملو او خړو ادارې ادغام په اړه د امیرالمؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل شوی چې منفق یا بیکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډیر ګران دي. که کار نیوي د نفقې پیدا کول ډیر ستونزمن کیږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان چې بیولا مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نونسو ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړې چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټوکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بس د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معینیت په بس کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معینیت په بس کې د ټولګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورو ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معینیت سره، د حرفه ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي، او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شوي ادارو کارکونکي د اړتیا له مخې به په هموغه پستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبان حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفق شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم ما د سره پندش کال په عمر باندې جدي تقاوت را کړو. درې کار کېږي چې موږ وزګار یو ټول په کرای کورو کې ژوند ته اصل د قانون کار په اساس باندې ما موږ ته باید پندش کې کال په عمر باندې باید تقاوت را کړی وای. مګر دا تقاوت په موږ باندې جدي شو.
په دې جمهوریت نظام کې د سترې محکمې په خوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلوده مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه‌څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې 43 میلیونو وګړو څخه لیو پر دریمه برخې ډیر وګړي له فقر او لوږې سره مخ دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم یو ار بیا پام وکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته. په غور ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تیر شپې د سیلابونو له کبله په دغه ولایت کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او یو شمېر تری تم دي. غور کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رډیو ته وویل چې سیلابونو زرګونه کورونه او دوکانونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه کړې. د فاریاب، سرپل او بدخشان یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په دې ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی ځاني زیانونه اړولې دي. اخوا د بغلان د تیرې اونۍ سیلاب ځپلې وایي لا هم ورسره په لومړنیو مرستو کې بشپړه همکاري نه ده شوې او که څه مرستې ورسره شوې خو د دوی لومړنۍ اړتیاوې نه دي پوره کړې. د بدخشان له مرکز فیض آباد خار نه خبر وایي چې دغلته د دغه ولایت له لسو ولسوالیو سره د تګ راتګ لاره تړل شوې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس خبر ورکړی چې د فیض آباد بهارک لویه لاره چې له فیض آباد سره لس ولسوالۍ نښلوي د سیلابونو او له کبله یې د لارې په اوږدو کې د رامنځته شوو ویجاړیو په اساس د ترافیکو پر مخ بنده ده. چارواکونه دي ویلي چې کله به دغه لار بیرته پرانیستل شي. د تخار ولایت سیمایزو سرچینو ویلي چې نن ماسپخین په تعلقان کې چاودنه شوې ده. ځینې سرچینې وایي چې یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی ماین چاودلې، خو ځینې نورو سرچینو ویلي چې چاودنه د طالبانو په موټر کې د مقناطیسي بم په نتیجه کې شوې. د تخار ولایت سیمایزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ویل کېږي چې له چاودنې وروسته طالبانو د تخار امنیه قمندانۍ ته غځېدلې لاره تړلې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی او د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د غزي ترانګي جنوبي ښار رفح نن د سختو نښتو او بمباریو ډګر و. د فرانسې خبري اژانس د ریپورټ له مخې د اسرایلو پوځ ویلي چې د دوی هوایي ځواکونو تیر ورځ او شپه په غزه کې اویا هدفونه بمبار کړي او د اسرایلو مځکنیو ځواکونو د رفح په ختیځ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړی. په غزه کې د کویت روغتون ویلي چې تیره شپه په رفح ښار کې د بې ځایه شوو یو کم کې د اسرایلو په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان چارواکو ویلي د دغه هیواد په بلاسمینه بشکک کې د تاوتریخوالي په تړاو څلور بهرني اتبان ویلي. د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه د ریپورت له مخې قرغیزي چارواکو نه دی ویلي چې دغه کسان د کوم هیوادونو وګړي دي. چارواکو په وینا نیول شوی څلور بهرنیان د بلوا او قومي نژادي او مذهبي کرکوي په پارولو تورندي. د قرغیزستان حکومت ویلي چې د دغه هیواد په پلازمینه بشکک کې د می د ولسمې او تلسمې نیټې په شپه د تاوتریخوالي په پایله کې د درې بهرنیانو په ګډون 28 تنه ټپیان شوي. په بشکک کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې په دې پیښه کې 14 پاکستانی اتباع هم ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د قرغیزستان سفیر احضار شوی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قرغیزستان سفیر ته په بشکک کې له پاکستانی محصلانو سره د شوي چلن په اړه د پاکستان د حکومت ژوراندي خنه څرګنده شوې ده. په بشکک کې تاو تاریخوالي وروسته لاغه پایل شو چې د قرغیز او مصري محصلانو د اخوډب ویډیو آنلاین په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
هر قدر که میکردن هیچ از کلینیک خانه نمیرفت. میفتن چرا میگفت مرا میکشه شوهرم. طفل خو بیازو زنده نمیمونه یا اگر بانم با کس دیگه شاید بته اما مرا میکشه. باور که خودش یک مادری که نو تازه طفل خود به دنیا آورده با هزاران درد دست پنجه نرم کرده. خطر مرگ بود به مادر دیگه. بسیار مشکلات دید سر همین دخترکش که میشه دختر چهارمیش. ولی بسیار گریه کرد گفت که من میفهمم کی مرا میکشه مرا روان نکنین خانه.
دا غږ د میرمن حماسی و. اغلی حماسه هم مخکې د افغانستان په شمالي ولایتو کې د ګرځنده سي ټیمونو په مرسته لرو پرتو سیمو ته تله او امیدواره میرمنو سره د هغو د زیږون په برخه کې سي مرسته کوله. لبد مرغ باید وای چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې کلچې په یو شمیر کورنۍ کې لور نړۍ ته راځي، مور له ډیر بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې د لور او زوی ورکړه د خدای پاک کار دی. د نسایي او ولادي ډاکترانو هم وایي چې ښځې د ماشوم د جنسیت په ټاکلو کې رول نه لري. د دې ډاکترانو په وینا ځینې وخت خو مور نه غوړي چې لزیګون مخ کې د ماشوم جنسیت معلوم کړي، ځکه ویریږي چې کلور وي کورنۍ دوی سخت کولو ته مجبوره وي. میرمن حماسه د افغانستان په شمالي ولایتو کې د دوو داسې میرمنو پک لغږیږي چې خپلې د لور د زیګون لواجه د هغو ویره او له مور سره د کورنۍ د غړو په تیره بیا د میړه لخوا بد چلند لیدلی دی.
سه تا دختر داشت، دختر چهارمیش که شد هر قدر که می کردن هیچ از کلینیک خانه نمی رفت. می گفتن چرا؟ می گفت مرا می کشه شوارم، طفل خو بیازو زنده نمی مونه یا اگر بارم به کسی دیگه شاید بته، اما مرا می کشه. خیلی دیگه ای وضعیت
درې لونی درلودي. څلورمه چې پیدا شوه ډاکټرانو هر څه چې کول د ښځه له کلینیک څخه کور ته نتله. همدای ویل چې میړه مې ما واژني، ماشوم خو هسې هم بل چا ته ورکوي، خو ما هم ژوندی نه پرېږدي. خپله په داسې حالات کې وه چې د مرګ یې هیڅ هم نه و پاتې، وینه یې کمه وه، فشار یې لوړ و، ماشوم یې ډیر په سختۍ نړۍ ته راغی. بالاخره ډاکټره مجبوره شوه چې له کلینیک څخه صفاکاره کور ته ورسره ولیږي. کله چې صفاکار بیرته راغله په ژړا یې ویل چې کاش کې مو د مور او لور کور ته نه وای لیږلی. کله چې میړه خبر شو چې لور یې پیدا شوې، ناروغې ښځې ته یې سپکې سپورې پیل کړې. زه ورنه راغلم، هغه رښتیا مړه کې وي. یوه بله میرمن په کاپیسا کې وه، هغې ته یې هم میړه ویلي وو چې که د لور پیدا شوه بیرته کور ته را نشي، او که هلک وو بیا احوال راکړه، زه خپله درپسې درځم. هغې هم په روغتون کې ژړل چې زه کور ته نه ځم.
بر من گفت که اگر که دختر بود ایچ از شفاخانه نبیایی خانه، اگر نه که باز بچه بود حوال بوده من خودم پشتت میایم. این میگفت من نمیرم، امی گریه میکرد که من نمیرم.
ده وردگ و اوسیدون که مینا نظری وایی چه دودی پسی مکه هم دلور پس زیگون مور ملامتی که هغه ده افغانستان و سنی آلت تا پیشاری سر وایی چه اوس دی حکومت پکچه لجلی سر مخالفت خودل کیگی.
پا افغانستان که پا کم کورنه او که چه ماشوم جلی نړی ترازی، نو د جلی مور واقعا له سخت ستونزو سره مخ وی، د کورنۍ لخوا، د ټولنې لخوا، د خپلوانو لخوا. لدې حقیقت ته هیڅوک هم مخ نشي اړولی، ځکه د افغانستان اوسنی شرایط یې یوه ډیره ښه بیلګه ده. لکه جلی د هر حق نه دلته محرومه ده، د زده کړو، د کار، د تعلیم، د تحصیل، د هر څه نه، د اجتماعي فعالیتونو، له هر فعالیته جلی محرومه ده. نو دا یو ډیر ښه ثبوت دی چې د افغانانو میندې هغه چې لوڼې زیږوي له څه وضعیت سره به مخ وي. که څه هم کیدای شي ډیری کورنۍ په مخ څه ونه وایي ورته، خو په یو نوانه یو نوه برخورد هغه پوهوي چې د جلی له پیدایښته راضي نه دي. زموږ په چاپیریال کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په نږدې ګاونډیو کې دا مسئلې سخت زیاتې دي. لکه نجلۍ زیږیدلې، نو د دې لپاره چې یوه دوه درې څلور جونې زیږیدلې، نو مورې سخته ځورېدلې ده، د کورنۍ لخوا یې، د میړه لخوا یې، د خواښې، خسر او ټولې کورنۍ لخوا، حتی د مور او د نورو لخوا هم رټل شوې چې ته څومره نجینې یا جینکۍ زیږوې. نو دا یو تریخ حقیقت دی په دې ټولنه کې له بده مرغه چې د جلۍ په زیږیدو کې مور ملامتوي، په داسې حال کې چې هیڅ د مور تقصیر نه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې هغو ته د لور او زوی په پیدا کیدلو کې کوم توپیر نه ښکاري. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي، د هغه د سالمې روزنې او زده کړو په هکله فکر کوي، نه دا چې ولې لور ده باید زوی وای. افغان خبریاله ښکلا شیرزاد چې اوس له افغانستان څخه بهر ژوند کوي یوه لور لري. د هغې په باور کوم نارینه چې د لور په پیدا کیدلو خوښ نه وي، دا یې هیر وي چې خپله د یوې ښځې زوی دی.
که زه دا ووایم چې لور د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی، زه په خپله یوه لور یمه، یوه مور یمه، نو څنګه باید خپلې لور ته، خپلې مور ته، یا په ټولنه کې وي ښځې ته په بده سترګه وګورم. همدغه نارینه چې کله نا کله خپلو ښځو ته په غوسه کیږي، یا بد چلند ورسره کوي چې ستا لور پیدا شوې ده، دوی خپله له یوې ښځې پیدا شوې دي. که زه خپله شخصي تجربه تاسو ته شریکه کړم، کله چې زما لورکۍ نړۍ ته راغله، زه خپله شخصا ډیره خوشحاله وم، او ما همیشه هیڅ وخت دا ذهن ته نه دی راغلی چې زما لور پیدا شوې ده او باید زوی وي. همداسې مې د خاوند همداسې مې د ټولې کورنۍ د خسرګنې مې د خواخې مې د خسر مې هغه ټول ډیر ورته خوشاله وو. نو زه فکر کوم چې دا هیڅ مهمه نه ده، انسان دی که هغه ښځه وي که هغه سړی وي، ټولنې ته چې خدمت وکړي، ټولنې ته چې کار وکړي، په هغې باندې کار وشي، زمینه ورته برابره شي، یو انسان دی او هېڅکله دا باید مطرح نه شي چې دا هلک دی یا دا نجلۍ ده. خو خیر په افغاني ټولنه کې ځینې بدبختیان شته دی، عامه پوهاوی نشته، کار ورته نه دی شوی، خلک ډیر البته هلک ته ارزښت ورکوي او جنې ته په هغه سترګه باندې نه ګوري چې باید وکتل شي. دا نه وایي چې دا یو بشر دی، دا اوسنۍ بدبختۍ ګورو، له ښوونځي پاتې دي، له ډیرو هغو حقونو محرومې دي چې دوی ته باید ورکړل شي. د یو انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي، ولې دا باید ومنو چې جنې هم یو انسان دی، یو بشر دی او هغه څه ته اړتیا لري لکه نارینه. باید هغوی ته کار وشي، باید هغوی ته زمینه برابره شي. نو زه له خدای ډېره خوشحاله یم چې یوه لورکۍ لرم او انشاءالله هغه سې تعلیم به کوم، هغه سې زمینه به ورته برابروم. که زما یو دوی هم پیدا شي نو په هغې به هم زم دغه سې تعلیم کوم. که په طبي لحاظ هم وګورو تر ډېره پورې د لور او د زوی جنسیت هم په سړي پورې اړه لري، نه په ښځې پورې. ولې په افغاني ټولنه کې بیا هغه د ملامتۍ ګوته ټوله مور ته نیول کېږي چې تا لور راوړې ده، بد رویه ورسره کېږي، بد چلند ورسره کېږي. زه فکر کوم دا ډېره غلطه خبره ده، هغه د مور پر روحیې باندې پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي. یوه مېرمنه چې کله الله نړۍ ته راوړي هغه ډېر بد وضعیت کې وي، رواني تکلیفو سره مخ وي، هغې سره باید مرسته وشي، نه دا چې په دغه شکل باندې هغه وزورول شي یا هغې ته لا منفي روحیه ورکړل شي. نو زه فکر کوم دې ته باید ټول فکر وکړي او دا په نظر کې ونیسي چې جلی یو هلک هیڅ وخت له یو بل برتري نه لري، دواړه د خدای جل جلاله انسانان دي.
اغلی خکولا وایي چې د لور ماشوم توبې په کډوالۍ کې تیریږي، کنه دی او کورنۍ نړۍ ته د جلې د راتلو څخه مخکې ډیر خیالونه په ځان کې درلودل چې د لور پیدا کېدل به په شاندارو مراسمو سره نمانځي.
کله چې ملالور کې پیدا نه ونه زما په ذهن کې تیریدل چې زه به مثلا هغه ته یو ښایسته کوټه جوړوم، د هغې لپاره به په بازار کې چې تخه کالي ګورم نو دای ما هیله وه چې زه مې خپلې لورکۍ ته اخلم او همدغسې دا مثلا زه به دا سالګره ورته نیسم یا به شب شش چې ورته وایي هغه به ورته نیسم یا مثلا پسه به ورته لالوم یا به دا کوم یا به هغه کوم. دا پلانونه مې په ذهن کې وو او همیشه مې دا هیله وه چې لور لپاره مې دا وکړم. ولې دا چې موږ په مسافرۍ کې یو، دلته پسه خیرات و دا شیان نه کېدل، بیا هم افغانستان ته پیسې ولیکلې او هغلته خپلې خسرګنۍ مې دا هر څه راته وکړل. اسلامي هغه باندې حقیقه ورته وایي فکر کوم. نو ما مې هم د لور لپاره دا کړو، دا مې هیله وه چې دا باید وکړم. دا اوسم چې کله مثلا زه بازار ته زما ښایسته کالي ګورم د ماشومانو نو لورکۍ ته مې کاغه څومره قیمته وي زه ورته اخلم، که د کوټې لپاره داسې ښایسته کوم څه ګورم نو زه ورته اخلم. زه وایم چې ماشوم دی ښه باید ښکاره شي، ما لور باید تر ټولو ښه وي او هېڅکله مثلا که دا غټې شي زه به بیا عکسونه ورته ښیم، د دې په زړه کې به دارمان نه وي چې زما ماشومتوب مثلا داسې تیر شوی دی. نو د هرې مور هیله د خپل اولاد لپاره همدا وي، زما هم همدا هیله ده. هغه څه مې د لور لپاره کړي دي چې شاید ماشومتوب کې ما نه وي لیدلي، دا به زما هیله وه چې زما ماشومتوب دې داسې وي. ولې اوس د لور لپاره هغه څه کومه چې زما په ذهن کې ګرځي او پوهېږم چې هغه باینده کرته خوشحاله وي د خپل عکسو په لیدو باندې او که هغه هر څه وي.
ډګروال احمد شاه وردګ چې د څلورلونو او درې زامنو پلار دی وایي چې د لور پیدا کېدلو ته په هماغه اندازه خوښېده لکه زوی ته بچي خوشاله وو. دته هم د اولاد سالمه روزنه مهمه ده، نه دا چې ولې لور شوه.
جلی مور ده، جلی خور ده، جلی ښځه ده، دغه نجونې دي چې وروسته د اوچا مور په صفت باندې نړۍ ته د دوام شکل ورکوي، واقعا دغه اولادونه زیږوي. دغه نن جلې د چې سبا خور د دی وچه کزه د خپل ژوند مورید باندې وغږیږم. الحمدلله زه هم خدای په څلور لورګان باندې نازولم، خدای ماته څلور لورګان را کړی دی. د ما څلور لورګان د درې زامونو په شان باندې ماته هم دوه عمر د زړه سر دی او را باندې ګران دی. مو عمر چې ما باندې خپل زامن ګران دی، د خپل زامونو په تربیت، تعلیم، تحصیل کې می ونډه اخیستې ده او په غو باندې می مصرف کړی دی، په غو باندې می زحمت ایستل دی، هغه ته می توجه کړی ده. هم ما او هم یې مور یې دواړو واقعا یو د بل سره په همنوی، په همغږی، یو د بل سره په مرسته باندې د خپل اولادونو په پالنه، په روزنه، همغسې چې پیدا شوی دی که زوی پیدا شوی دی هم ورته لبه کویلی دی، په باندې خوشحاله شوي یو. المنزل مو دی، د هغې تولد مو جشن نیولی دی، د هغې سالګري مو جشن نیولی دی. همدغسې واقعا د خپلو لورګانو په ولادت باندې، د هغې په پیدا کېدو باندې مو د خدای شکر ایستلی دی او په غي خوشاله شوی یو هم دغه سیمو دغه تعلیم ته تحصیل ته پالنه ته روزنه ته لباس ته خوراک ته په کور کې د مشترک مساوي حقوق سره د خپل بچیانو حق مو ادا کړی دی او هیڅ وخت مو د دې په موبایل کې نه دی زوی او د لور په موبایل کې هیڅ نوع امتیاز او فرق نه یو قائل شوی داسې په لباس کې نه یو قائل شي په تعلیم کې نه یو قائل شي ما سیمه چې ما خپل زمونه باندې تحصیل کړای تعلیم مو کړای دی هغه خپل ټول ژوند می د خپل اولادونو د تحصیل او تعلیم د فره وقف کړای دی کزیم کومور ی د او د مولورګونو ټول پالی لوسک مکتب ویلې په لوړ نمبرو باندې پالی نمبرو باندې ته د اول نمبرګی تر کچې پوری دوی خپل مکتوبونه خلاص کړ او کابل په انټونی ول وسته د سانسدی او د ماده پوره ویار دی چې نه تنها دا چې ز مولورګونو تحصیل کړای دی او ماته د قدر ور دی په مګرانی دی زورته په درنسترګه ګورم خپل مسیان باندې تعلیم او تحصیل کوم ټول مسیان می الحمدلله شکر او تعلیم او تحصیل کوي خويند مو تحصیل کړای دی په دې ترتیب سره ز مخکورنه نه مسلمانه کورنۍ د چې د اسلام او د افغانیت د اصول او رسم رواج په چوکاټ کې مو د خپل اولادونو د خپل لورګانو په تعلیم او تحصیل کې ونده درلودله او غوته زمينه برابر کړې ده او د زموږ د کورنۍ ویاړ وو او په دې باندې ویاړ
د اکثره کسانو په باور د یو شمیر خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل کېږي چې د لور په زیږون خفه کیږي حتی تر دې بریده چې له مور سره بد چلند کوي یو میرمن چې خپل مستعار نوم ګلمینه راته یادوي وایي چې بې سوادي د دې لامل شوی چې زوی ته له لور څخه ډیر ارزښت ورکول کیږي مرکه مور سره کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
راګرزو د خلکو د پوهې کچې ته بې سوادۍ ته ناپوهۍ ته کله چې لور په یو کور کې پیدا کیږي نو لور ته په کم سترګه کتل کیږي او زوی ته په مراتب زیات ارزښت ورکوي دا ځکه چې لور د پردی کور غني او زوی د خپل کور خپل ځان ته نږدې او ګټیالای بولي نو دا غستونځه د افغانستان په ټولو سیمو کې شتون لري او شته دي ډیر کم خلک دي چې د لور او د زوی ترمنځ دغه تفاوت ته نه قایلېږي او دواړه په یو نظر ګوري
آیا تاسو په خپل سیمه کې د داسې څه شایدان وایي چې مور د لور په پیدا کېدلو رټل کېدله
bale بالکل دا مو په کاراتو لیدلې دي چې خلکو خپل خزو ته پیغورونه ورکړي او ورته ویلې چې کدا زل د لور زیګول کور ته مرزه یا نور د ما په کور کې ته ځای نه لري دې لپاره چې لور زیګي ډیر په بده سترګه په توهینامې سترګه هغه خزه ته لا ګوري
د تاسو په نظر مور ته د لور او زوی پیدا کېدل فرق لري او ولې مور د انجلۍ په زیګون کې ګرمه ګني
دا یو غلط عقیده ده خلکو خسته او د خزه زیګون په خزه باندې اچي چې نه د اسلام له نظر او نه د طب له نظر د علمي او ثابت خبره نه ده چې د خزه پوری تړاو لري او خزه د پیتوهین شي چې لور زیګي کله چې یو لور زیګي یا یو زوی زیګي کوم تکلیف چې په زوی باندې مورته ری په لور باندې مته ری نو واقعا ک به پرتلکو دي مور له نظر مور ته فرق نه لري خو په ټولنه کې ما اندیم د سي تلقین سوي دي چې ګواکي زوی دی خپل دا زوی درته پات کیږي او لور دی پردی کور د لور در نزي
دا چې کورنۍ ته چې مور دی لور په پیدا کیدل زوروي تاسو څه وایي
موینا او د ما هله دغه کورنۍ څخه دغه دي چې اڅ کله لور ته په کوم سترګه مګوري که تاسو خپل لور ته په کوم سترګه وګورئ نو تاسو به پردې لور ته په کوم سترګه وګورئ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خپل لور باندې فخر کاوه خپل لور به څنګه په مجلسو کې کیناول نو مونږ به لږو نه زده کو علم داده خواس مم داده چې لور او زوی ترمنځ فرق ما قایلېږي لورم د خدای تحفه ده او زویم د خدای پاک له تحفه ده
مبردل چې کلا په یو شمیر کورنۍ کې نارینه ماشوم پیدا کیږي نو کورنۍ په بیلابیل ډولونو د هغه زیګون منځي خو د لور په زیګولو سره مور لتوند او تیز چلند سره مخ کیږي چې دا کار د اسلام دین هم منع کړی دی د ننګرهار ولایت اوسنکی فرات احمد ستانکزای په دې اکله وایي
سپلور نشته چې کله دغه په کور کې زوی پیدا شي نو هغه ترې زیات خوشحالي او دغه په پیدایش باندې چې دغه زیګیدنه باندې چې کله زوی نړۍ ته راشي نو خیراتونه کوي میټیان او شیرنی تقسیمی دغه چې د دزی کوي د خوشاله مختلف طریقو سره چې د خپل خوشحالي خپل خوښي سره ګندي. اما چې کله الله تعالی وي د لور نعمت ورکی لوري د نړۍ تر شي سترګې وغړي باغې باندې خفکی خزم وهي خزو ته داسې بد ورځ وي لکه دا چې د دې ښځې او د دې مېرمنې خپل اختیاري کار او د هغې نه یو سزا د هغې نه چې دی یو غلطي سردت شوي اگر دا الله تعالی طرف نه دی کله الله تعالی چا د زوی ورکړي چا د لور ورکړي دا ټول الله تعالی طرف نه دی. که مونږ اسلام ته وګورو زمونږ مبارک او سپیشل دین موږ ته دغه ښیي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتونه ده. د نبي علیه الصلاة والسلام د لورګانو د تربیت او تعلیم په باره کې فرمایلی دي چې چا ته الله تعالی لورګانې ورکړلې د چا دی لورګانې یا د چا دوه لورګانې هغه کله الله تعالی لورګانې ورکړي هغه بې خفه نه شي بیا ښه تربیت وکړي او په ښه تربیت کې چې دی بیا الله تعالی هغه ته دغه توفیق ورکړي چې په ښه طریقې سره یې غټې کړي بیا واده کړي واده نه پس هم دغه خبر اخلي پوښتنې کوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت پر ورځ به دغه سړی ما سره په جنت کې داسې یو ځای حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام د خپل مبارک لاس منځنۍ ګوته او د شهادت ګوته دا یو ځای کړلې څنګه دغه دوه ګوتې یو ځای دغسې به د قیامت پر ورځ ما سره دغه شخص یو ځای داسې یو ماته نږدې یعنی د الله تعالی د رحمت ته او په جنت کې د یو لوړ مقام ته رسیدلو دپاره اشاره کړې ده. په کومه ټولنه کې چې په لور باندې خره خفه کیږي او په زامنو خوشحالیږي دا د هغوی ډېره کم علمي ده جهالت دی ناپوهي ده. زه په خپله د یو پلار په صفت باندې وینم چې زما لورګانې شته زامن مې شته نو چې کله د خپل وظیفې نه کور ته راشم زما وړې وړې لورګانې چې په کوم طریقې سره ما ته هرکلی کوي څومره خوشحالیږي څومره مینه محبت ما ته ښکاره کوي نو دومره زما زامن نه کوي زامن بې پروايي او همدغه لورګانې چې دا د مینې محبت او د ترحم سمبول ورته ویل کیږي نو باید په دې ټولنه کې دا پوهاوی ورکړي شي.
نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو هم دغه کورنۍ په تیر بیا د نارینه او پاک لغږی کیږي دوی د لور په پیدا کېدلو سره مور ملامتوي. نو موړې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې وای دا چې یو شمیر خدو سره د لور په زیږولو بد چلن کیږي بیا یې لور هم د دې لپاره چې ولی جلې نړۍ ته راغلي په بیلابیلو ډولونو زورول کیږي ځینې میندې هم نه غواړي چې لور ولري.
تقریبا 95% خزه نه غواړي چې لور ماشوم ولري او نارینه ماشوم غواړي. حتی د سمریزان مشته چې وای د ماشوم جنسیت زما کورنۍ ته زما پایواسته ما وای د دې لپاره کې انجلې بیا ما نه راولي ډاکټر ته دوا را باندې نه اخلي کور کې راته خ خوړه نه راکوي یعنی میړه مغه سه چې برخورد چې د خزه په ناس کې نارینه ماشومی برخورد یو ډول چې جلی ماشومی په خېټه کې بیا برخورد بل رقم نو دا امیدوار خزه بیچاره حتی نه غواړي چې جنسیت خپل کورنۍ ته خپل پایوازان ته ووایي چې د رواني له نظر عصبي له نظر څومره د خزه تر فشار لاندې تر سوچ ماشوم پیدا کیږي. حتی هغه خزه چې انجلی ماشوم پیدا کیږي له ډېر تشویش حتی بعد ولادت نه خونديګان ورته پیدا کیږي او فشارونه یې جګزي چې دا ډېر دوی ته حتی حیاتي تهدید هم دی.
تاسو څه فکر کوئ سره له دې چې موږ ډېر شمیر لوستي کسان هم لرو امدا کار کوي علت بیا څه کېدلی سي؟
ډېر شاته پاتې ملک یو او علت زه فکر کوم دا دی چې ښځې او نجونې ډېرې احتیاج محتاج دي که دوی چیرته داسې په خپلو پښو ولاړ وی ښه یې ښه تحصیل پرې باندې وشي ښه چې تحصیل وي نو پیسې ښه ګټي. ټول خبره په همدې باندې ده چې الکان خودکفا دي په خپل پښو ولاړې تحصیل هم ښه پرې باندې کیږي او ښه پیسې ګټي مور پلار کورنۍ ته هغوی ته ښه قدر ورکول کیږي او په خپل اختیار یې ښځه او انجلۍ بیچاره خو سرکوبه وي پیسې هم نشي ګټلی ښه سواد هم نه لري نو احتیاج محتاج یې ځکه ټول جلې نخ وخی د دې لپاره چې د بل په اختیار مخصوصا د مونږ په ټولنه کې خو خزي منجونې ډېر په خپل اختیار نه دی اغه لپاره کورنۍ نه غواړي چې په دې لور په لارولو باندې ډېر وکړيږي اغه لپاره څوک علاقه مند نه دي ته طبي همکاران بیچارهګان وای چې مونږ خپل ستونزې ګور نه غواړو چې مونږ انجلې ولر د دې لپاره چې مونږ ډېر رټېدل یو نو کبر لور مونږ راو بیا مونږ غوندې زپیږي او مونږ غوندې به مشکلات ویني اغه لپاره ډیر تعلیم یافته خلک هم نغوړي حتی چې انجلې ولري.
bale اوس که په دې خبرې راته وکړی چې آیا د لور په پیدا کېدلو کې مور مقصره ده؟
اصلا نام نه اصلا هیڅ امکان نه لري. خو بیا هم د مونږ په ټولنه کې هم د سې دای چې وایي دا خزه جلې راوړي نو بل واده ورته وکړي حال دا چې
د الګ او د انجلۍ کروموزوم چې تړل کیږي هغه نارینه تخم پورې اړه لري. د نارینه په کروموزومونو کې یو د الګ دی یو د انجلۍ دی. د ښځې په کروموزوم کې دواړه انجنوکیانې دي ښځې دي. که چیرته د نارینه هلک تخم راشي د ښځینه تخم سره راشي بیل غن انجلۍ دی یو ځای شي هلک راځي. که چیرته هغه ایکس کروموزوم چې د انجلۍ جنسیت تعینوي د ښځې د ایکس سره یو ځای شي بیا انجلۍ راځي. خو تاسو فکر وکړئ چې نارینه یو کروموزوم د هلک لري یو د انجلۍ لري، نو دا بیخي تړاو لري د نارینه په تخم باندې چې د وای کروموزوم راشي هلک به راوړي که د ایکس کروموزوم راشي جلۍ به راوړي. دغه قناعت ورکول نارینه ته ډیره مشکله ده چې دوی باید قناعت وکړي او پوه شي چې د هلک او د انجلۍ تړل د نارینه تخم پورې اړه لري.
په یو شمېر کلیو کې اته مېرمنې ته ویل کېږي چې انجلۍ نړۍ ته راغله نو بیا کور ته مه راځه ماشومه مه راوړه. دغه حادثات تاسو خپله څونه لیدلي او د یوې ډاکټرې په صفات څومره خفه کړی یاستئ؟
د سه مریض مم لیدلای دا چې انګور د سلاز غزاولې غورې ته چغه خوري جو خوري لاس ورته نیولای خسر چې ته خاجب زامنان زیګی چې ته بیا وری جو غوخه خوري لاس ورته نیولای دا چې ته اجازه د ډوړې د خوراک نه لري د دې لپاره چې ته خلورګان زیګی. د سه کسانو مشته چې لور ور کړه پیدا کی هیڅ کوته نوري شفاخانه کې پریدي. نو دا سه تراجیدی قصه ډیر زیات مونږ وینو چې واقعا چې د خپګان وړ خبرې او کیسې دي، حقیقتونه دي.
تاسو مشوره به دا ډول کورنۍ او تڅوی د افغانستان په داسې شرایطو کې چې لارې خوانه مشکلات سره ګیریو، اقتصادي مشکلات دي، امنیتی مشکلات دي، میرمنې له کارو دندې پاتې شوي، بیا چې په کور کې د لور پیدا کولو زور ول کیږي، دغه کورنۍ او ته د تاسو مشوره څه ده؟
اول خو دوی ته وایم چې د خپل معلومات اول زیات کړي، عام ژبه باندې د ډاکټرانو څخه یا د هغه کسانو څخه چې په دې برخه کې معلومات لري معلومات خپل ټول کی او خپل سر خلاص کی چې الک جنسیت کاملا د نارینه یا د خاوندانه پورې تړلې ده. دغه باید خپل سر نه او باسي. مونږ بیا د نارینه غاړم نیولای شو چې نارینه ته هم په تاسو پورې تړلې ده او جنجلۍ جنسیت تم په تاسو پورې تړلې نو مونږ خسي د والد د مرجنی کې اني زیګو او دې باندې باید او پیګ د اسلام له نظر مونږ الحمدلله مسلمانان یو او خص سخت دریزه مسلمانان یو مونږ نن سبا دې باندې باید عقیده ولرو چې هر څه د الله د جانب نه دی. نو دا ټول شاین د تقسیم د الله په لاس کې دی. نو که چیرته موږ مسلمانان یو او واقعا په خپل دین او په خپل خدای باندې عقیده لرو دی باندې دی هم عقیده ولرو چې د ماشوم جنسیت کاملا د نارینه تخم باندې تړاو لري.
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شو چې یو شمیر نارینه ول مېرمن سره د لور د زیګون پر سر بد چلن کوي. خو د ډاکټرانو په وینا په دې مسله کې خځې اصلا ګرمینې دي. نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو پلاستراوړو او ستونزو سره څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
رسوو تر بیا خې چاره.